آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم پا دی خبرونه که پا دش باری پاره وابری اولی و افغان ژباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلی
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم پولونه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څه غوړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چی تازه وی خوشبویی آن تر باد پوری رسیگی.
او یاداسی مرکز تمو ورولو
دل تکی رباب زده کوی، دل تکی تبلز زده کوی.
د خبرونه په پیل کې د شپاړي پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړي نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړي د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منزل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سینټ جروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې شپ وشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندیږي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تحصیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي تر څنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اووره دی، یو ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغه برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وشپړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وشپړي. دا خو نور ژباړې شوې، په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نژدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوې دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ، ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور واڼه د ځان جوړونې او د بریا او په دغې اړه باندې دي، د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم، او د هغې وجه همدا وه چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیلې سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزادې مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شې. لکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډېر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډېر مثبت بدلون راوړي دي، لوی بدلون نه راوړي دي. دغه دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چا راتلونکي کې پکار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډېره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په ډېر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډېره زیاته ګړندې شوه. ډېر خلک راغله، ډېرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. همدا یو دغه وه، یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه. او متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کېږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو عرب برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کار برخه کې موږ وسم غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سمشته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه هر څوک د خپل برخه کې کارو کې. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، نو دا ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه، مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغې بیا هم ما د پاره ژباړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسیږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زه یې لرم او نور ژباړونکي هم لري، هغه ده چې موږ ډېر داسې منظم کار نشو کولی، یعنی ډېر سازماندهي شوی کار نشو کولی. داسې یو اداره نشته دی چې موږ ټول د هغې د چتر لاندې راټول شو، داسې یو ارګان نشته دی چې موږ ټول د هغه ځای نه لارښوونه موږ ته وشي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډېر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپله برخه کې کار کوي. حتی داسې هم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرېږم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، بیا موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې والا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپله یو ځل کوشش کړی و چې موږ په سمبولیک ډول باندې یو کتاب په پنځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړی و او هغه لیکوالان او ژباړونکي ما خبر کړی مو، خو بیا چا ډېره دلچسپي ونه ښودله، داسې لیواله ډېر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کړو او واته ژباړونکي دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولی شو کنه. دغه نه وروسته بیا ښېګڼه ده چې موږ ډېر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي او موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغې باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه یعنی هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډېر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره به چا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډېر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړونکي زموږ د هغې لاندې کار وکړي، یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کېږي تروسه پورنده شوی. ان کې معنی دا چې تروسه پورنده شوی، په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډیر شوی دي، خدا سي شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغه مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او داسې شته دی، خو هغه ډېر زما نظر داره چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کیږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کیږي، حتی که د کتابونو مخکتنی یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کیږي. داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپیریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بلکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کیدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل یې راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی، خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي. فرصت دا وي چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې دپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدی شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس د هغوی نه ترجمه شي، د هغې کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
خوش باړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډیر مخ کیږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ ښه لیکوالان شو، موږ ښه ژباړه کولی شو. که موږ ښه لیکوالان نه یو، موږ ښه ژباړه نه شو کولی، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله د هغه وړاندې کوي، فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلي، هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه، دا ټول یو رقم دي. او د ښه لیکوالۍ دپاره ډېر تمرین ته ضرورت دی، یعنی ډېر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی، چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه، کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وایي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ یې پټکې پټکې ترجمه کو، معنی بیخي نه ورکوي. نو په دې خاطر هغې ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغې ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېرېږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپلې ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه ښه لیکوالان هم په خپله ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تازه وي، له دوی څخه مننه. وام اورېدل چې درې نوي ژباړې چاپې شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خپرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکوم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندی کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولا نصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی نصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي او ستاسو منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسېدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه ښه والی تېره غلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنې کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک په دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع وکړي چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږتر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شارې مخته یوسو.
نصری صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله. او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي، ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپیږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پهنتون کتابونه دي، یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپیږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر دې ده بهر ته وتلای دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر دې ده ورته چپتر شوی دی چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر دې کتابي حالت نه وته دي او چپتري حالت وته دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډیر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې لدینا ملاتړ ورکي. او له بلې خوانه خپل زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا ملازمه او بلنه چې خپل کاروبار د ګرنیټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بلنه او په دې سرمایه گذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي وو، نو هېڅ په دغه برخه کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور ستنه وي باید د سرواله خانه چې کومه او سنتي مالیاتي یا د لافي مالیاتي باید د دغه فرهنګي مرکزونو باندې خپل شي ټول فرهنګ وغوړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس مخبل ورکه ما تخلو دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونو باندې ستنه دي باید دوی ته د زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزونه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه وایئ؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دی او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپل استراتیجي او شریکي کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي دغه په خصوصي کې دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. لبل خانه افغانستان درې سو څلور نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون نه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دغه ټولې زمینې ورته مسایل وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یو تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لخطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټ له لارې راغوښتي سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په کې په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختل چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټ له لارې نو وناستول شو. هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې مو یې واستو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندېدلې دي، نو موږ دلیل په یوه مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګل کېدل، نو یوه میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړي، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي، ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دته له کماندینه خلدل چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له شغلی ناصری څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لوي کورس مو خبرو، خو سم دسي شعر لرو. د زولی لمنشیر د دوی پښخ.
رسرا لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کی حس کرل خمارانو او مرانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو بمی زڑا تسکینی دنا پو بیالو او بیالو گبینو بمی روح آرامی دنا دی کوثر سپینو بوتا بمی حیث هم زڑکی دنا کجامی بی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگی دلنا زکویر د بلتون و لادک لبابکا اوزا ی فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر لوی شوم پتتر می زوری دما بغلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حقا درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرو ورور پیغ لوریندارا های نو چو خود که دلی کلی و بس پیره تندی می دویا خلا می چوب خزروره می چپ و زور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خسره می چپ و زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چه ورم دیر کلونا چه شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو دلی پا گلدان که لما دغا ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود که ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچا هم نپتیگی زا دغرا دا سبر ونا چه سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمن زوریشی نه پواورو کی توریگی او رکیگی چه دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جلوری نخطی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغره ی بیوسا کجریگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی چه تا هیچ نمحسوسیگی چاہتا ہیچ نمحسوسیگی
لاغلی لمن چخا پو مننی چرا شیر پاسدی راڈیو ادبی مجلی پروگرام لورا والے وو پا افغانستان کې شاید ډیری خلک د گرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د گرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پشتیو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې زما همکارې سنا کاکړ له یوه گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو، متن او انځور لاري په ځانګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خو سره لم خو سکه میلا وی بلې مطبې سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطبو خو سکه 2018 پورې مې هغه سره دا میل ډیزاینینګ کار مې کول. نو د 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د اندیش ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کڅام د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلا بیل کارونه کوي خو سره کار یې ډیر له کتابونو سره دی. خغلاندې شوي د ځکه چې د سفرې د کتابونو له کمپوز پایل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین بینر ډیزاین د شان کوم د لګ ډیرم وي دا ته من د بازار وختنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتله دي چې پیسې وغوړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نو ما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسی غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق منګې به مې غوله ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اظهر خانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبتلم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره تیز دکړه کومه سحری کې چې کم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کې راشمه نو دلته کې بیا خص دکړه موږ استادان کوي خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټکه پک سندري ټپې م پیوایو دي
وخت کما د سېسان کوي نو داس کوي
د شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
ذکر وکړو چې مکتوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم، مکر ستم عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم، نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم، را
رقله شراب دسرو لبان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقله شراب دسرو لبان سنم